د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوه بله خپرونه پیل شوه. د خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام لپاره ځانګړی دی. په څو شیبو کې زما همکار مرسل ځاځی د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جکپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي، او په فرانسه کې چارواکي ویریږي چې د کووید 19 په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. دا و د خبرونو سرټکی. اوس پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جکپورو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 23 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري ډول په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد د مبارزې په برخو کې څه کړي دي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی آزادۍ راډیو ته ویل د دې غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوې او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوي دي. ښاغلی مسجدی وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د دې غونډې قربانه به د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د 2000 کال د پراختیایي کنفرانس د جوړېدو په چارو کې د فنلاند ځانګړی استازی وي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسي پاڅونوال وژلي دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي آزادۍ راډیو ته ویل پېښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې اور ورکړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګریشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي. ښاغلی ځواک وایي چې په چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کیږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څونه وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په ځینو اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. له دې سره دا اندېښنې هم په زیاتېدو دي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه نا څه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یک شنبه د جولای په شپږویشتمه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د 14 اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 نږدې 1,500 کسان وژلي دي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له 1000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. د بلغاریا په پلازمېنه سوفیا کې 200 کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو وزیران بدل کړل، خو بیا هم له 1200 پرله پسې ورځو راهیسې دا مظاهرې روانې دي. مظاهره چیان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چیانو په خپلو پرونیو غونډو کې نارې وهلې چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمېنې صوفیې په مرکزی برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه گذار کړل. دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای په 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه وهله. وزیر چان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومین رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې حملو په برخه کې د مظاهره چانو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د 80 کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18 مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلام کو هیلو محرک علی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله را مو وسی او نن ورځ ما هم تر دې د ما خاطره کړی وی. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او هر